یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروگرام ته مخ راغلاست وایم. وړاندې د مطالب خبرو. حکومت وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو یو جرګه طالبانو ته ورلیږي. د غزنی قومي مشرانو او دینی عالمانو په طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي.
کته ورور وزن نه بند کې کته یو اور بند دلال چې افغانان داسې پټستر کې خلک نه دي تا ته به ډېر قدر او عزت قائل شي.
په دوی منی مای کې اونیس بحث د جګړو په زیاتېدو او له پاکستان سره د اړیکو په ترنګلتیا څرخیږي.
پاکستان زمونږ ته ټولو لوی ګاونډي هیواد دی. د دې هیواد سره تهاجمي رویه کومه فائده به ونه کړي.
او د نړیوالې شدیدې ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کیږي چې د اسرائیل او حماس جګړه ودرول شي. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
کابل وشقابات در ټاپی گاز د نلیکی پر پروژه خبری وکړي. افغان ځواکونه په فاریاب کې د پاکستانیانو په ګډون د نشتې شلو طالبانو د وژلو ادعا کوي. او د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د درېدو لارې چارې څېړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپی د غاز د نلیکی د رغونی د راتلونکو پړاوونو په اړه خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې نن وختي خبره شو ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمې اتصال د لویو پروژو په تیر د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د لیش د نلیکی د تطبیق پر اهمیت او همدارس د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبري کړي. بیان زیاتوي چې شاغلی موریدوف شاغلی اتمر ته د ټاپی د پروژې د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د تیاریو په اړه معلومات ورکړل. د بشري حقوقو د څار ټولنې خبرداري ورکړی چې د امریکا سناته پر روانه اونۍ کې یو وړاندې شوې لایحه شایي بالاخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالی ملاتړ د بندېدو باعث شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر معزفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. دا لایحه د افغان ښځو د خوندیتوب په هدف جوړه شوې، خو په عین حال کې د خبرداري هم ورکوي چې د افغانستان راتلونکی حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپلې مرستې بندې کړي. د بشری حقوقو د څار ټولنې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان له اوسنی او راتلونکي حکومت سره د ښځو د حقوقو په مسله کې حساب کتاب مهم دی. خدای ټولنه زیاتوي مرستندوی هیوادونه دې دا یقیني کړي چې کله د افغانستان د راتلونکي حکومت د احتمالي سرغړونې په صورت کې خپلې مرستې کموي نو باید په داسې طریقې کم کړي چې افغان ښځې زیانمن نه شي. شاهین 209 قولی اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قولی اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازیګر د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وژل شوی دي. رضایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالامرغاب اول مار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. د رضایی په وینا په دې وژل شویو کې درې پاکستانیان دي. رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه. طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی. د ګوانتنامو زندان یو دریاویا کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشی کیږي. سیف الله پرافشا پر امریکا ته 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو له دوه طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی و. شیلبی سولیوان بینیس چې په نومبر میاشت کې د زندانیانو د ارزونې د بورډ په غونډه کې د پراچت مدافع وکیل په توګه برخه اخیستی و پرون دوشنبه وویل چې دې بورډ د د موکل او دوه نورو بندیانو ته خبر ورکړ چې براته ورکړی دی. دوه نور بندیان یو 45 کلن عبدالربانی دی چې هغه هم پاکستانی دی او دوهم 40 کلن یمنی عبدالرحیم عثمان دی. د امریکا دفاع وزارت په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه د دې کسانو د خلاصون د تایید پړه د ازادي راډیو ایمیل ته ځوابونه وایه، خو مدافع وکیل سولیوان بینیس ویلی چې د پراچه د خلاصون په وړاندې هیڅ خنډ نه دی پاتې او دا فکر کوي چې نوموړی په راتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې خپل کور ته ستنېدلی شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربېره چې د دې جګړې د درېدو غږ له هر لوري په چوګېدو دی، د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دي چې ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ورځ له صدراعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایدن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دي چې اسرائیل دې د بېګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبې 200 فایر کړي دي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8000 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او نورو 250 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مې په لسم وروسته تر دې پر غزه بمباري شروع کړه چې حماس له غزې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د ویني وچړنې لمخې پر مځکه د مرغانو شمیر چبان د شپش برابر د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساينس پوهانو د امریکا د ساينس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یو څېړنه خبره کړې ده چې په کې راغلي دي د مځکه کوره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیدنی کې د نیو ساوت ویلز په هنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9200 ډول مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 290 کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.5 میلیارډو ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازول مړي مطلب ته ډیر ژر به د دینی عالمانو او قومي مخاوري وجرګا له طالبانو سره د سولې په اړه مخامخ خبري وکړي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوي خاغلی غنی له هغه وړاندې سرکلې کړي چې لمخې دینی عالمانو او قومي مشران طالبانو ته جرګه کیږي او ترې د سولې په اړه د ارادي او وضاحت غوښتنه کوي. خاغلی خپلواک ازادي راډیو ته ویل د ولسونو دا جرګه به مثبتې پایلې ولري او د سولې دراتلو سبب به وګرځي. جزئیات په دغه راپور کې
یو شمیر دینی عالمان او قومي مخاور غواړي د سولې په اړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي. په سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمان او قومي مشرانو له خغلی غنی سره په لیدنه کې کړی او جمهور رئیس غنی هم ترې هرکلی کړی. خغلی خپلواک د سیشن می پورس ازادي رادیو ته وویل دینی عالمان او قومي مشرانو جمهور رئیس غنی ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو د سولې د ارادي او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
دوی د دې غوښتنې چې مقابل لوري ته هم لاړ شي هرکلی وکړو او دا یو مثبت قدم دی چې څنګه علما قومي مشران د دواړو خواوو سره په همدې موضوع باندې ولګېږي، هم د وساطت منځګړیتوب او هم وکولای شي څنګه پروسه مکمل افغاني ولسی کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدار سولې ته ورسیږو.
اکرم خپلواک زیاتوي د ولسونو دا جرګه به مثبت پایلې ولري او د سولې د راتلو سبب به وګرځي. د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ یې ټولې چارې ولسی دي او ژر به یې نور جزئیات روښانه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. خود سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو د پرمختګ سره مرسته کوي او لمخې تاوتریخواله پای ته رسیدې شي. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
په ټولو کې د افغانستان دولت رهبری او د ملي مسالې عالی شورا په دې هڅه کې ده چې له هغه ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي تر څو یو پایدار سولې ته ورسیږو.
که څنګه طالبانو ته د اتلون کې جرګه ولسی ده، خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخ ته یوسي دوی چمتو دي. تر دې چې جمهور رئیس غنی ویلي حاضر دی چې له طالبانو سره هر ځای چې دوی وغواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان بیا وایي د سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. هغه دا چې افغان حکومت ردوي.
جنگ دی ولکش د سول خر
سول او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو غزنی ته هلته د ولسونو دی ویلوی غونډه پترس کې له افغان دولت وسلواله طالبانو دور بند او دایمي سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. دوی ویل روانه جګړه هیڅ اسلامي ارزښت نه لري او یوازې مسلمان وژنه پکې ترسره کیږي. په دې غونډه کې د دولتي چارواکو ترڅنګ د غزنی او شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او سلګونو ولسی کسانو ګډون کړی و. نور حال په دغه راپور کې
په غزنی کې د قومونو ترمنځ همغږي د نظام او جمهوریت ملاتړ د اوربند د چنګښت او دایمي سولې د غوښتنې په عنوان یو ولسی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د دولتي چارواکو او ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ له غزنی مرکز او ولسوالیو څخه سوونه تنه قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او ولسی خلکو ګډون کړی و او ځینو یې ویناوې وکړې. ویناوالو وویل سوله د افغانانو هیله نه بلکې مرام دی او غواړي چې په خپل هیواد کې دایمي سوله راولي. قومي مشر او دولتي شورا بخواني وکیل نادر خان ګیروال وویل
سولې تراسا سول هواکا اوربند وکا امپیاز له غو پاد واخلا که تو افغانان لدان سره ومني، که تو د افغانانو من سره چې که تو افغان ته ورور وایې، که تو ورور وزن نه بند کې، که تو یو اوربند لال چې افغانان داسې پټستر کې خلق نه دي تا ته به پټیر قدر او عزت قائل شي.
په دغه غونډه کې له مرکز کابل څخه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستی وه. ښاغلی سمیم په خپلو خبرو کې وویل تاسو نن خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړ چې په دواړو لوري مو غږ وکړ تر څو جګړه پرېږدي، دایمي اوربند او سوله وکړي. هغه زیاته کړه ټول دینی عالمان او قومي مشران په خپلو سیمو کې کولای شي چې د حکومت په استازولۍ له طالبانو سره د دایمي اوربند او سولې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د سولې لپاره کاملا اراده لري. موږ په دې هیواد کې سوله غواړو، امن غواړو، ثبات غواړو، خو داسې سوله غواړو چې په هغې سوله کې د موږ ټول پخواني ارزښتونه خوندي وي، د شلو کلونو لاسته راوړنې مو پکې خوندي وي، موجوده نظام او جمهوریت پکې خوندي وي.
د غزنی ولایت مرستیال او سرپرست ولی ډاکټر محمد امین مبلغ هم په خپل خبرو کې د سولې په تړاو د افغان حکومت هڅې وستایلی او زیاته کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله وسی. غل ټولو ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د نوره لاسوهنه پریږدي. په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ډیری ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوب لاوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
په هرات کې درې تولیدي کارخونه پرانستل شوې چې سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. فواد احمدین آزادی رادیو ته وویل چې د غدری تولیدي کارخونه د هرات په صنعتي خرګوټي کې په تولیداتو پایل کړای. نو موډي وویل چې په دغه کارخونه باندې نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر پنګونه شوې. د یادو کارخونو په پرانستل سره 1500 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي هڅه روانه ده څو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته کارخونه جوړ شي. دغه فابریکې د ایسکریمو جوړولو، بسکیټو او لبنیاتو په برخو کې فعالیت کوي. د اقتصاد وزیر نن د سی جی ټی ډی په ناسته کې د اقتصادي ودې او سوداګرۍ لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ ونډه اړینه وبلله. د دغه وزارت ویان صبور ننیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد وزیر کریمه حمید فاریابی د ساينس ټکنالوژي ودی کمیسون د نړیوال سازمان په سلرويشته مناسبه کې په انلاین ډول ګډون وکړ. میرمن فاریابی د افغانستان اقتصادي وده له ټکنالوژي سره تړلې وګڼله او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. معلوماتي ټکنالوژي چې بنسټیزه برخه یې د انټرنیټي شبکو شتون دی، په نړۍ کې د اقتصادي ودی کارمندنې، د بشري سرچینو د ظرفیت جوړولو، د سوداګرۍ پروسې په ګړندۍ کولو او د دولتونو په برېښنایي حکومتولۍ کې مرسته کولای شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنې او بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او وی افغاني 55 پوله، یو یورو 93 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 60 پوله، زر هندي روپی 1.15 افغاني او زر پاکستاني روپی 4.89 افغاني.
واربشو غزه ته په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوال شدید ډیپلوماسۍ سره سره د دې نه کې نه لیدل کېږي چې جګړه به ودرول شي. اسرایل تیر شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباري کړې او حماس هم د اسرایل په لور توغندوی بریدونو ته دوام ورکړ. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 40,000 کسان له خپل اصلي مینو بې ځایه شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. د غراز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی دی. سپینه مڼې وای ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون دوشنبه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینه مڼې په بیان کې راغلی چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوی حملو په وړاندې د خپل دفاع لپاره د اسرائیلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن لدې مخکې هم ورته څرګندونې کړې او د دې تر څنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړې وه د توغندوی بریدونو په وړاندې خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرائیل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د سپینې مڼې ویاند جنساکي خبر اعلان ته وویل امریکا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نه شي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرائیل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایډن د ادارې د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون وویل د اسرائیل او مصر د ملي امنیت له سلاکارانو سره یې خبرې وکړې او زیاته کړه چې واشنګټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانوئل مکرون او عبدالفتاح السیسی و اوربند ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بلورته په غزه کې د دې نښې نه ښکاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرائیل تیره شپه په غزې ترانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلې او برېښنا هم پرچاو شوې ده. د اسرائیل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندي ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبه توغولې دي. پوځ دغه راز ویل چې د اسرائیل په هوایي او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یو بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 8,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د می په لسمه پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر 212 ته لوړ شوی چې 1,600 ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 100 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 باندې غواکیست. همدارنګه ازادي رادیو ډاټ کام کې زموږ پرونی د سهار لو د ماښام تر وو خبريږي. که انټرنیټ مو خوي نو لطفاً هلته یې اوریدلی شئ. وربشو بلخ ته د بلخ یو شمېر اوسیدونکي وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ ورو ده. په بلخ کې د برېښنایي تذکرو د اخیستنې د مرکزونو یو شمېر مراجعین شکایت کوي چې په دغه پروسه کې ځنډ دوی په نورو دولتي ادارو کې هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره هم دا ستونزه مني، خو وایي علت یې دا دی چې په دغه ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه کم دي. نور جزئیات په دغه راپور کې چې له بلخ را لېږل شوی.
د بلخ یو شمیر اوسیدونکو په مزار شریف ښار کې د الکترونیکي او برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ په وروالي نیوکه کوي. د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو ځینې مراجعین له هغه څه چې په دغه مرکزونو کې مالی فساد، اداري ضعف او د کارمندانو کمکاري بلل کېږي شکایت لري. خالد جباری څلور دېرش کاله عمر لري او د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې درې میاشتې کېږي چې د برېښنایي تذکرو د اخیستو فورم یې ډک کړی، خو تر اوسه یې تذکره نه ده اخیستې. خالد ازادي راډیو ته وویل:
میخواستم یک ماه پیش
غوښتل مې چې یو میاشت د مخه ایران ته ولاړ شم. د الکترونیکي تذکرې د نه لرلو په خاطر ونه توانېدم چې پاسپورت واخلم. اوس مې تحصیلي برنامه یو کال وځنډېده.
جمشید سجادی اووه دېرش کاله عمر لري او د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سجادی خپل ورور څلور میاشتې د مخه د بلخ په زارې ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د طالبانو په یوه برید کې له لاسه ورکړ. دی وایي چې له دریو میاشتو راهیسې نه دی توانېدلی چې د ورور د کورنۍ غړو او ورسې ته د بلخ د شهدا او معلولینو له ریاست څخه مالی امتیازات واخلي.
دولت ولا بری ورسې شهداو
دولت شهداو معلولینو ورسو ته تر څو چې برېښنایي تذکره ونه لري تقاوت نه اجرا کوي. زه له بدخشان څخه درې میاشتې کېږي چې راغلی یم او دلته لا هم سرګردان یم. کار مې بې پایلې دی.
د بلخ اوسیدونکي وایي چې هیڅ دولتي اداره د خپلو کارمندانو لپاره معاشات، امتیازات او مالی حقوق له الکترونیکي تذکرو پرته نه ترسره کوي. د بلخ اوسیدونکي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو کموالی او همداراز د فساد شتون سبب شوی چې شتمن او بانفوزه وګړي نسبت عادي خلکو ته ژر تذکره واخلي. جواد اسخری د بلخ د عامه روغتیا ریاست کارکوونکی دی چې اوس یې الکترونیکی تذکره اخیسته. د داسې وویل:
ما وقت فرم آنلاین خانپوری کردم تقریبا یک ماه تیر شد.
ما چه کلا آنلاین فرم ډک کرد نو یوه میاشت پته موم خودوی اړی کرا سرا و ننیولا. بیا ز خپل مرکز تا ورغلم، هلته می یو کمیشن کارت پیسې ورکړې. په درې ورځو کې راته بایومتریک خلاص کړ او په پنځلس یا شلو ورځو کې می تذکره راغله.
بلخوا بیا د افغانستان د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې ویاند روینا شهابی وایي چې دا اداره هڅه کوي د خلکو ستونزې ژر حل کړي. آغلی شهابی وویل چې په بلخ کې د تذکرو د ویش د مرکزونو د کموالي په لټه د لړۍ یو څه ورو پرمخ ځي. هغې د تذکرو د ویش بهیر الکترونیکي او آنلاین وباله او زیاته کړه چې په همدې دلیل هیڅ ډول درغلۍ پکې نه ترسره کیږي. د وویل:
نوبت دهی از طریق سیستم است. یک مشکل جدی که ما داریم این است که تقاضا سطحش بسیار بلند است و ما در حال حاضر در بلخ سه مرکز فعال داریم. دو مرکز دیگه به زودی در بلخ افتتاح میشه.
په افغانستان که در الکترونیکی تذکرو دویش بهیر در ولسمشر غنی در و تقنینی فرمان پر اساس کابو دری کلوران در پا کابل که پیل شو او اوس د بلخ په ګډون د هیواد په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې فعال مرکزونه لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شو کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
هشت صبر سپانی د فاریاب د نوی والی ګمرل کېدو پر سر د حکومت او ملي جنبش ګوند ترمنز تقابل ته په اشاره لیکنه کړې ده. د لیکوال په باور که د خبرو له لارې دغه لانجه هواره نشي د وسلوالې نښتې امکان لري نه دی چې بیا به یې کنټرولول ستونزمن وي او ناوړې پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني نږدې یو میاشت وړاندې محمد داود لغمانی چې پخوا د لښکرګاه ښاروال و د فاریاب د نوی والی په توګه وګماره. ورسپانی لیکلی دغه ګمارنه د جنبش ګوند له سختو عکس العملونو او مظاهرو سره مخ شوی، خو جدي اړتیا ده چې د ستونزو د خبرو له لارې هواره شي. لبلې خوا لیکوال د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم هغه سرګندونی راخیستی چې د جنبش ګوند پلویانو ته امر کړی چې ولایت مقام ته د محمد داود لغمانی د نوتو مخنیوي وکړي او آن ورته د ډزو اجازه ورکړي، او ویلي چې ترک تباران اوس یوازې نه دي او د ترکیې په شمول ګڼ هیوادونه یې ملاتړ کوي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د هیواد روانو حساسو شرایطو ته په کتو باید د جګړې مخه ونیول شي او د تفاهم له لارې ستونزه هواره شي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې د تیر اختر تر اوربند وروسته د طالبانو لخوا تپل شوې جګړه بیا توده شوې، خو هڅه دا ده چې د سولې لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي او د دې لپاره هم په کور دننه په ملي کچه هڅې زیاتې شوې دي. د لیکوال په وینا د دغو هڅو په ترڅ کې ښایي په راتلونکي موده کې د سولې په تړاو په ترکیه کې برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه شي او طالبان هم تر نړیوال فشار لاندې دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. وړاندې راغلي که څه هم طالبان د دغه ګډون لپاره شرطونه وړاندې کوي، خو هغوی اړ دي چې په هغې غونډه کې ګډون وکړي. لیکوال ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا غوره فرصت دی څو سیاست غوره کړي او همدارنګه په ملي کچه د هغوی د راضي کولو او له جګړې راګرځولو لپاره هڅې هم پراخې شوې دي. پانی تم خودلی چې دا ټول هغه فشارونه بهرو مرو طالبان سولې ته اړ باسي او کنه په وینای له دې پرته هغوی او ملاتړ هیواد په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولای. او اطلاع روز ورسپانې نورستان کې د روغتیا پالانو کاربندیز په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د روغتیا پالانو له تیر وو میاشتو راهیسې معاشات نه دي اخیستي چې له عملی اړ شوي د روغتیا مرکزونو دروازې وتړي او کاربندیز اعلان کړي. وړاندې همدارنګه اندېښنه ښودل شوې چې د نورستان اوسیدونکو د ژوند له نورو اسانتیاو هم بې برخې دي او سروختي برخه کې هم له جدي ننګونو سره مخ دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې نورستان کې ټول ټال 200 روغتي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې په یو کې هم درمل نشته او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه خبرونه کوي. د دې ترڅنګ چې د انټرنیټ لارې مو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې پروګرامونه اوریدلای شي، د ازادي راډیو اپلیکیشنونه هم ډاونلوډولای شي، هم د آی او ایس او هم د انډراید لارې څو د ازادي راډیو پروګرامونه واوري. اوس د زینو عام خلکو غوښتنه تاسو خبرو چې مکته را لګلی.
تاسو لا پیغامونو
مولای زاده د لغمان ولایت زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عریضین کړی دي د جمهوریت ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرفت ته چې زمونږ عمری غصب شوی د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دشت کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ چا پوښتنه ونه کړ. نو مونږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زمونږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د ځای نه ویریږي. یا د مونږ د سړک نه سره نږدې چې شپږ وسه وجري دولتي ځکه د دغلته د نوي نمرې مونږ ته راځي، او یا د هغه غصب خلاص کړي، او یا دا چې زموږ 40,000 روپۍ چې زموږ کسانکاري لګېدلې دي هغه د مونږ ته بېرته راځي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
نو څنګه هم دا غوډي چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دا قدمه یې نو پر سر باندې دا پر شیل نفر باندې دا یو نفر درولې دي هغه د نماینده په هیڅ یو به هیڅ کار نه کوي چې پیسې ورنه کوي هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بیا وسه هغه خلک د سولاندې دي پیسې نه ورکوي دا پیسې حکومت خپل ورکوي هغه دا شتان وګوره مترانې رنګولې دي چې دا د نه کرانې و مسلمان حقونه ګټه خوړی و اجر سلام او احترام
زاز ناکیم سات پر دروازگان و داست خبر سرکو ما شکایت آقا دیشت دلول پلو شهروک پیل از نور رغور شیری داقا در مطلوانان کرایه بیشل ورده پینزه دسا و کالدار پیوست پاری غواری و دیوست پیوست پاری د کرایې چې نن سره پیږي مګالارم دون خراب نه لري کدي چې کرایې غواړي نن دې چې زار نن نمایندګي ولا او دین یې بل او دین یې بل او دا درې او ځا پرې د زمزږ غوړه سوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو کولای شئ لکه څنګه چې دا غونه واوریدل د خپل سیمه په اړه باندې څه نظر لري یا خبري تاسو د رادیو ټلیفونونو ته زنګ راوئ تاسو غاکسپټیږي او بیا به موږ ورسته د تاسو لږ اکثر یو ځای خبر کړم. وخت په افغانستان کې کرا کرا د غرمې دولس نیمه کیږي وړاندې دویمه نیمایي کې به 19:15 د خپې دی وترخیږي چې د اختر نورسته ولی جګړو زور واخیست او د افغانستان راتلونکي به څه کیږي په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په وتلو دي. په دغه بحث کې ډاکټر اورزال اشرف نعمت اومدارنګ له اقبال خیبر سره خبري شوې دي. مخکې لدی چې دغه بحث ووري احمد شیبر ته وار ورکړو چې د افغانستان سیمه اونړې مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د غاز د نلیکې د رغونی د راتلونکو پړاوونو په اړه خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې نن وختي خبره شو ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ایز اتصال د لویو پروژو په تیر د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د لیږد د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همدارس د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړي. د بشري حقوقو د څار ټولنې خبرداري ورکړې چې د امریکا سنات په روانه اونۍ کې یو وړاندې شوې لایحه شای بل اخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالی ملاتړ د بندیدو باعث شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر معزفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقوقو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. دا لایحه د خبرداري هم ورکوي چې د افغانستان راتلونکي حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپل مرستې بندې کړي. شاهین 209 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قولي اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وژل شوی دي. د ګوانتنامو زندان یو دریاوی کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې لشپړس کلن بند ورسته خوشی کیږي. سیف الله پرافچا پر امریکا ته د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 19 د تروریستي حمله له دوه طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی وو. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ رواني جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په سبان دی و اونې کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډیر کسان وشل شوی دي. د ویني وچړنې لمخي پر مزکه د مرغانو شمیر سبان د شپش برابر د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساينس پوهانو د امریکا د ساينس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یو څېړنه خبره کړې ده چې پکې راغلي دي د مزکې کوره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی.
بنځويش دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې کړې ده ځکه چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ستریم شای صفی الله ستانګزیم د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو خرغلاست هم نن په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اختر نوروسته جګړې ولی زیات شوې دي یا په ټوله کې د اختر درې ورځې لنډمهاله اوربند ولی اوږد نشو. دې ته په کتو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته یې نیټه په نږدې کېدو ده د افغانستان راتلونکي څنګه کېږي. په دغه ټوله مواردو به لخپل ملمنو سره خبرې وکړو. لپاره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت لمکسره په بحث کې یو ځای شوی افغان شنون کې او فعال ده. ورسته به نور ملمان هم ولرو تر هغه بل اغلی اورزلا سره خبري وکړم. اغلی اورزلا ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. د اختر درې ورځې اوربند ولې تمدید نشو تاسو نظر څه ده؟
مننه ستنه به سب سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته. د اختر په ورځ د اوربند د وکم پروسه چې روانه ده تقریبا هر کال د دوه دریو کلونو کې د بحث پر کېږي او دا تر یو اندازې پورې عملي کېږي. دا زیاتره د طالبانو لپاره ډېر یو تبلیغاتي بڼه لري نسبت په دې چې واقعي ډول باندې دی وغواړي چې په دغه ورځو کې د وینې د تویدلو نه مخنیوی وکړي. حقیقت کې چې لکه څنګه چې موږ لیدلې د اختر نه سوره دی مخ کې ډیر خنړی پیښې وشولې لوګر ولایت کې او په کابل کې په دشت بچی سیمه کې. نو اول خود دا چې دغه اوربند ډیر محدوده کچه باندې یعنی د خلکو له خوا د سی استقبال شو، خو په هر حال باندې بیا هم د هیڅ نه خو چې په اختر ورځو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو وکولای شول چې یو بل سره روغبر وکړي، د اختر ورځې ونمانځي. د دې د غزیدل د نه غزیدلو لاملونه خو زیاتره په دې کې دي چې د طالبانو لپاره اوس هم ډیر ستونزمن خبره ده چې دوی وکولی شي اوربند یعنی یو دایمي او دوامداره اوربند ته موافقه وکړي، که دې چې طالبان اوس هم ندي توانېدلی چې د تاوتریخوالي نه پرته د افغان ولس ته یو څه پیښ کړي، یو څه مخکې کې ورته د دیو پیژندګلوی د تاوتریخوالي له طریقې نه کېږي. نو د همدې وجه باندې تر هغه وخته پورې چې د دیو هغه اساسي غوښتنې ورته لاسته نه دي راغلي، نو دا به ډېر مشکل وي چې هغې یو دایمي او یو اساسي اوربند ته موافقه وکړي یا ورته توافق ولري. د دیو غوښتنې خو دیو همیشه تکرار کړی دی، اوس هم چې دیو دوحه کې د دیو سیاسي چارو دفتر دی هغې باندې غږېږي، او هغه زیاتره همدغه دی چې زمونږ بندیان خوشې کوي او موږ د تور لستونو نه وباسي چې تر څو موږ وکولی شو هغه کوم پیسې چې موږ پیدا کړي دي او په اکاونټونه مو فریز دي او یا غواړو چې تبلیغاتي یا ډیپلوماټیک اړیکې وساتو. دغه برخه کې د سفر او د پیسو او د کټه پورته کېدلو امکانات ولرو. نو د دې په اساس باندې د دې غوښتنې دا دي دی هیڅکله صداقت نه دی خودلې چې دی واقعي ډول باندې د سولې لپاره غواړي کار وکړي. نو په کال کې کدرې سو او 15 شپې ته ورځې دي، نو دا درې ورځې په خلکو ډېر لوی پیرځوینه کوي چې موږ تاسو اوربند په اصطلاح وړاندې کوو، او په درې سو او 2 شپې ته ورځو کې بس هماغه خونړۍ جګړه روانه ده. او په تاسف سره چې ولس د افغانستان خلک د افغانستان ولس د دې لوی قربانیان دي.
مننه اغلی اورزلا. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر ښاغلی اقبال خیبر هم د اوسله پروګرام سره یوځای شو. ښاغلی خیبر ډیره مننه چې راغلی پروګرام ته. زه غواړم لتاسو د لومړی پښتنه په دې شکل پوښتم چې د یو د سولې د یو فعال پتوګه باندې هغه حالت او هغه شیبه تاسو څنګه ارزوي چې د اختر په ورځو کې طالب او پولیس سره مخامخ شول، ویډیو راوت او په بولان کې په یو بل ډز یو نکړی وی ویل چې کار نه در باندې لرو، خو لا اختر روس سلام غوسیمونه جګړې پیل شوی دی په یو بل باندې برته هماغه پولیس او هماغه طالب ډزی کوي. دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ څه پیغام ورکوي؟ څه معنی لري دغه شیبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ورځلا خور ټول اوریدونکو د زړه تعالی درنښت او سلامونه. څنګه صاحب، زه د اختر په ورځ له کابل نه را روان شوم، ما په موټر کې او تر هلمند په دې لارو کې راغلم، او ملي د چې څه ډول یو سړه سنا ده، څه ډول یو ویرېدلی حالت دی، باوجود د دې چې اوربند حاکم و خو سړک ګام په ګام په بمونو الوزول شوی. پولیس مو ولیدل له نږدې نه، یو په یو بې باورۍ اخته سره له دې چې جنگ نه و، خو انتظار یې ایسته چې وروسته به یو خونړی جنگ کوو. طالبان مو هم ولیدل په ټولو سیمو کې ولاړ و، سره دې چې هغه ګړی جنگ نه و خو منتظر ول چې مختبه جنگ کوو. نو ما چې په دې کلو کې او بیا له سړک نه هم ځای ځای موټر کلو ته، په دې کلو کې مې چې وضعیت ولید د خلکو اروام ولوستله، عینن لکه د زامبیزو یو شار یا د بلاګانو یو شار چې چوپتیا او خوپتیا خبرای خلک په هیڅ نه پوهیږي چې څه پېښېدونکي، یعنی له اختر نه ناخوشه، له اختر نه خوند نه اخلي او بېکاره انتظار کې روان وي. نو سره له دې چې دواړو نورو سره نږدې هم و، په ډېرو سیمو کې یو بل لیدل هم، اما له دې ورځو خو یې خوند نه اخیست او من مخته د یو بېکاره انتظار شېبې شمارلې چې څه وضعیت نه و. یعنی له دې اوربند موږ د مخکېمو ویلي وو، له اوربند مخکېمو ویلي وو مطبوعاتو سره چې دته موږ اوربند نه سو ویلی، دا یو بریک و، یو دمه وه د نوې جګړې لپاره. دا دې موږ ولیدله چې کله اوربند خلاص شو د شپې 12 بجې په هلمند کې جګړه شروع شوله، او دلته موږ شاهدان یو، نور تیر شپه مو هم ټول شپه خوب نه دی کړی، نه ماشومان خوب کړی دی، نه میند خویند خوب کړی دی. او پرون د ورځې هم د طالبانو نو سیمو ته ویلي و چې کورونه بار کړي، هغوی بیچارهګان هم ښار ته د اختر په درېیمه باندې کډې را شروع کړلې، په څلورمه هم همدا کډې روانې وې. اوس هم شاوخوا ټول خالي دوکانونه، خالي اپارتمانونه چې نیمه جوړ شوي دي، تر تعمیر تر کار لاندې دي، په هغو کې بیچاره ولس در به دره پروت دی. او په ځانې ټوکران را تاو کړي دي، په ځانې رشکۍ را تاو کړي دي، او په ډېر بد وضعیت کې دي، په ډېر بد ژوند کې دي. او د دې تر څنګ له دې خوا هماغه د زوروره جګړه روانه ده، بمبار کېږي او ډي سي توپونه وارېږي، چې په ذات کې بېرته اخوا تم چې څوک مري ډېر لږ فیصدي به د جنگ د کوونکو څخه څوک وي، خو لویه فیصدي بېرته زموږ قام دی، زموږ ولس دی، زموږ خلک دی چې هغوی ته زیان اوړي. نو زه فکر کوم چې دا اختر ډېر خراب اختر و. له هغه نه مخکې هم موږ جګړې ولیدلې، هلته د لوګر شمالي پیست، هلته د سپرتي، او هلته د قرباغ و د ارغنده او د هلمند مخکنۍ جګړه، او اوس دا دوام. نو ډېر بد وضعیت او ډېر بد احساس، اوس هم ډېر بد احساس دی ټول جامعه.
مننه ښاغلی خیبر، وروسته به بیا تاسو ته راشو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0 اوه اته سوه دوه ویشت دوه سوه پنځه پنځوس او 0 اوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت شمېروبه باندې موږ ته زنګ راووهئ. همدارنګه که سکایپ کاروئ، ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی، کولی شئ تاسو هم لنډ خبرې وکړئ. خو تر هغه مخکې به خپله دویمه پوښتنه له آغلې ارزلا مطرح کړم. ډاکټر ارزلا، د افغانستان د حکومت مشران په خپله ولسمشر اشرف غني د جمال شپیګل مجلې سره مفصله مرکه کړي، پاکستان ډیر ننګولی دی، ویلي دي چې هلته د طالبانو څخه د حمایت منظم سیستم موجود دی، شوراګانې یادې کړي دي، او دغه هېواد بیا په دوه مخې تورن کړی. د اختر په ورځو کې د امنیت سلاکار عبدالله محب مشرقي ته تللی، او هلته یې وویل چې پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. په دغسې حالت کې چې ډیر تورونه په دغه هېواد په د ګاونډ باندې لګیږي، فکر کوي دغه توقع چې پاکستان د ښه همکاري وکړي سمه ده که څنګه؟
مننه. پاکستان زمونږ تر ټولو لوی ګاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم داسې تهاجمي رویه کومه فائده به ونه کړي، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دغه اوسنۍ پروسې ته لږ څه زیان ورسي. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ دغه شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کیږي. اساسي خبره دا ده چې مونږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت، د هغې هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو، خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډی دی، د دې په فایده به وي، نه د دې په ضرر. بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي، دا زیاتر د دې خپل هغه تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره، ستونزو لپاره یو لاره د حل پیدا کړي.
مننه. مخکې له دې چې ښاغلي خیبر ته ورشو، دویمه پوښتنه له هغوی مطرح کړو. یو اوریدونکی په سکایپ باندې لرو، دوی ته به وار ورکړو. مهرباني وکړئ خپل لنډ نظر راته ووایئ. موږ د اختر نه وروسته د جګړو په زیاتېدو خبرې کوو، او دا چې د افغانستان راتلونکی به څه کېږي په همدغو لنډ مهال کې.
امان سلامت خیبر صاحب ته او اغلی اشرف ته او ازادي راډیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو ته فهم نورانی در سره په لیکم د لغمان څخه
ښه مهرباني وکي موږ پروګرام د اختر نوروز ته د تاریخوالي په زیاتې دوه باندې لرو
موضوع می اوریدل دا
ښه
موضوع می اوریدل دا زما له د جګړې له دواړو خواو څخه د غوښتنه ده او دا پیغام مې دی چې نور بس افغانان نور مزوروي د خپل شخصي غوښتنو نه لاس واخلي او پرې دې چې افغانان نور دې آرام سا واخلي. یعنی څنګه سه پتاسه باور کوي دلته پالینګار کې جګړه روانه ده همدا اوس هم او ډیر بد حال ده. کورنۍ داسې کورنۍ دي چې د یو من وړو د اغستلو وس نه لري. بیچارهګان د الینګار نه راوتلې دي همدارنګه د نورو سیمو نه په مرکز کې یو بل ځای کې اوسیږي. نو ډیر زیات بدبختي ده په ټول افغانستان کې. همداسې د زما حکومت څخه هم همدغه غوښتنه ده چې راځي نور د خپلو شخصي منافعو څخه د شخصي غوښتنو څخه لاس واخلي. د طالبانو څخه مې هم همدغه غوښتنه ده چې لږ انعطاف پذیري وکوي د ولس په خاطر او رحم وکوي په افغانانو باندې او پرې دې چې افغانان د آرام سا واخلي خبرو ته ادامه ورکوي. ځکه چې د خبرو له لارې زر کاله نور هم جګړه وشي نو بیا به هم د خبرو له لارې مشکل حلوي. نو حکومت نه مې هم همدغه غوښتنه ده چې د خبرو په مخ کې د خنډونه نه پیدا کوي او پرې دې چې دا د دوی کوم تړون چې دی که څه هم یو څه نقض شوی دی خو بیا هم غوښتنه مې دا ده چې پرې دې چې دغه تړون په کامله توګه عملي شي په افغانستان کې. ځکه چې په افغانستان کې د سولې
بل اوریدونکو هم راوخلو په ټلیفون باندې غږیږي. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای خبرې کوي؟
بل ستی الله سنګ زئی صاحب سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ
اول خو سلامونه تاسو ته کوم تاسو دواړو ملمنو ته خصوصا اقبال خیبر صاحب محترم ته د تیر اختر مبارک تاسو ته وایم او د تم د تیر اختر مبارک وایم. د قربان سو سپینې خبرې کوي واکان دلته درې ورځې وربند زموږ په جوزجان کې خصوصا په ټول افغانستان کې دا وربند چې راغی خلک تناسب ورته خوشاله و. خو زه د اقبال خیبر صاحب خبرې تاییدوم خلک به آیندې ته د دې درو ورځو اندېښمن و چې درې ورځې بعد بیا د افغانانو په سر باندې څه بلا راځي. بیا به څونه منډې پرې کېږي او څونه ناویانې به کونډې کېږي. بیا به څونه تور پیکان په خاو کلیری بیا بسونه یتیمان د بابا پر سر باندې دریږي. نو دغه اوسنۍ هغه درې ورځې مخکې اندېښنې والی اوس تاسو اوس ګورئ په جوزجان کې عملیات روان دي. دا اوس جنگ دی او خصوصا په یلمن کې هغه ښځې چې چا تر ننه په لو نه ولیدلې نن په نیمرو کې ناستې دي پر ځانو باندې ټوکرانه سره خبرې لکه دی چې وایي واقعا خلک خوب نه کوي. دغه اوسنۍ وربند چې موقتي وربند و دا ستي ولاجانه خلکو داسې بغې لکه د سرطان یو سړی چې د سرطان په مرض اخته وي او ته د یو څو ساعتو د درد پیشکاری ورکه. دغه وربند داسي وربندو خلک دایمي وربند غواړي خلک صلح غواړي خلک د توپک قرنچین غواړي د کلم سره مینه غواړي.
مننه ژوندۍ اوسې قاری پښتونو له جوزجان خبري وکړلې. برته برا شو د پروګرام ملمنو ته ښاغلی خیبر د افغان ولس خو ځان ستړی کړه څو کالې د سولې لپاره غوونه پورته کړه. تاسو لوی بیلګه یاستې له هلمند راغلی تر شمال د افغانستان مو په لې مزل وکړه د سولې په خاطر باندې مګر تاریخواله لا زیات شو چا دې افغان ولس غږ وانوریده. څه فکر کوي که په کور دننه د غږ ناوریدل کیږي گاونډیانو ته مراجعت څنګه د پداسې وخت کې خصوصا پاکستان چې ویل کیږي طالبان تم ویلوي اول ته اړ دي او غوی لا غزا امرونه راخلي.
ګورې ستنګ زای صاحب نږدې کوای په 1950 کال رئیس تقریبا 2 کال سو په افغانستان کې د شرق او د غرب تازه جګړه شروع سره کله نه مخ کې د انګريز او د تزاري روسي بحث کو ان له هغه وخت خدای نږدې یو نیم 200 کال سو چې په افغانستان کې د لوی بلاکونو ترمنځ جنگ دی. اوس هم افغانستان کې نه د طالبو د اسکر ترمنځ جنگ دی نه په کور د نه جنگ دی او نه بلا کومه مذهبي او سمتیو ژبنۍ جګړه ده. دلته جګړه دا وخت مطلق د چین او د امریکې ده د روس او د امریکې ده په ځانګړي ډول اوس چې نوې چپه را شروع سوې ده د چین او د امریکې ده. ګورئ تاسو ګورئ چې امریکې په چین کې د نو مداخلو لپاره لاس شروع کالته د غیر په مسلمانانو کار الته په تبت کې په دلای لاما او په دی خلکو کار الته په انکانګ باندې کار لرل او دلته د چین لوري د دوه لوی پروجیکټونو شروع کیدن چې د سیفیک د بل ون بیلډ ون روډ د دا د چین لپاره حیاتی لوی پروجیکټونه دي چې نهایت لوی اقتصادي ارزښت ورته لري او دا د امریکای نه
د خغلی خیبر ټلیفون قط شو موږ بیا ورته زنګو هو ترغه پوری بل اغلی ورزلا اشرف پښتنه وکو اغلی ورزلا یو بحث چې په دې ورځو کې مطرح شوی دی ان د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ملګرو ملتونو کې هم د افغانستان د جنگ غندنې شوې دي څه فکر کوي یوازې غندنې کار ورکوي کنه باید هداقل نړیواله ټولنه پراس کې ملګری ملتونه چې په افغانستان کې ډیر کیلم دي هغه سرلاري هیوادونه دوی باید څه ډول اقدامات وکړي یوازې دنی کار ورکوي کنه عملی اقدامات هم ضروري دي
مننه ستانګزای صاحب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ما اخرنی بیانات یا غندنی د ستاینی ور دي په دې چې کله کله همدغه اوس په فلسطین کې ډیر یو خونړی جګړه روانه ده او موږ تاسو ټول خبر یو چې د تروس نه دي توانې د لچ داغه جګړې په حق لباندې یو نتیجه ته ورسیږي یو بیان یو ورکی هغه تماشومان وجل کیږي په هر ورځ کې داغه په مقایسه باندې کومو ګورو په دواړو اخرنی پیخو کې خونړی او پیخو کې په افغانستان کې ان ملګری ملتونو امنیت شورا زر تر زر اعلانې په نشر وسپاره او خلکو خبر کړل چې دیو دا حادثه یا پیخي محکوموي نو اصلي خبره دا ده چې په دې محکومولو او په دې بیاناتو کې کوم فائدہ نه کیږي په دې چې افغانستان خلک اولس کاملا ستړي دي د دې جګړې نه په دغه یو جګړې نه چې لکه څنګه چې خیبر صاحب ویل واقعا دا د افغان د اولس جګړه نه ده دا د طالب او د عسكر په ترمنځ یو جګړه نه ده دا یو منطقي سیمه ییز یو نړیواله جګړه ده چې موږ پکې ده د سوزیدو د لرګیو په توګه باندې سوزو په لسلوېختو کال کې نو اساسي خبره دا ده چې امنیت شورا د ملګری ملتونو باید هغه خپل قدرت او هغه خپل ویټو په دغه برخه کې په عملی ډول باندې په کار واچي او دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي د دیو سره دغه قدرت او دغه صلاحیت شته د افغان خلکو سره دا نشته د افغانستان د حکومت سره د قدرت او صلاحیت نشته ځکه د افغانستان حکومت د طالب په نامه باندې یو جنبش سره مخامخ نه دی د سیمې د قدرتونو سره مخامخ دی نو دا غي د وجه نه اساسي توقع یا کم اندېښنې چې د افغانستان خلک لري هغه دا ده چې ملګری ملتونه قدمي کم قدمونه د عملی برخه کې کولې شي واخلي چې دغه ستونزه حل شي مونږ ولې د چي د سولې پروسې تر ناملاندې کوم خبرې چې روان دي د دې کوم عملی نتیجه د افغانستان ولس لپاره نه دی لیدل شوی بهرنیان پکې دغه شوې ساتل شوې دي په بهرنیانو حمله نه دي شوې دي لیکن افغان ولس ورس تر بلې زیات رنځوري په خارونو کې په کلیو کې په باندو کې په مختلفو سیمو کې نو د دې په اساس باندې د افغانستان خلکو توقع یا تمه د ملګرو ملتونو نام دا غدې چې د خاص تور باندې د امنیت شورا لکه څنګه چې تاسو ویل دي هر کوم یو نفوذ او یو قدرت لري چې کولای شي چې په واقع ډول باندې په طالبانو فشار راوړي چې دوی دغه وسلواله جګړه لاس ونیسي او راشي
سیاسي دګر کې خپل فعالیتونه شروع کړی. مننه اغلی ورزاله. خغلی خیبر ساس ټلیفون مخ کې بند سو کولای سي خپل خبري په مغه سوال کې لیک نور مو کوي لاندې البته بیا بز بل پښتنه مل تاسو دا وکم چې د ملګرو ملتونو لپاره څه کول پکار دی یوازې غندنې کار ور کوي چې هغه د اوس غویم د غندنې پیل کړی دی د افغانستان د جګړو. ګورې
په استانګزای صاحب دا ډیره واضح ده چې د دنیا جګړه په دې وطن کې په اقتصادي مسایلو ده او په اقتصادي مسایلو کې تر هم نسته اوس خو په دې څلوېښتو کلونو کې نږدې 2 میلیونه رسمي امارو له مخې افغانان وژل شوي دي چې 6 میلیونه نور هم وژنې دوی تر هم نشي کولای تر هم نه کوي امریکا کې نه چین کې نه روس کې نه پاکستان کې چې دا د افغانستان د جګړې اصلي لوري دی او پاکستان له بده مرغه د دنیا له دغه جګړې نه په دې نیت استفاده کوي چې خپل پرونی هیلې ته ورسي چې افغانستان د پنځمې صوبې په ډول د دې تر واک لاندې رامنځته شي. نو ښه خبره دا ده ګوره دنیا بیا هم رحم نه کوي او بیا هم موږ یو کاذب انتظار یو دروغجن انتظار د دنیا لپاره بس په ځانګړي ډول د امریکې لپاره د امریکې په وس هر څه دي هر څه کولای شي یعنی په پاکستان فشار رامنځته کولای شي چې جګړه ودري ما نه درې ولی ودري اوس دغه جګړه د امریکې په ګټه ده چې په سیمه کې روانه ده د دې د پاتې کېدو لپاره هم بهانه سازي کولای شي او بیرته افغانانو کې هم د روحیه ایجادوي چې موږ د امریکایانو پیو نیسو. نو اوس چې جګړه هر څوک یې دا په دې معنا ده چې موږ افغانان مجبوره کی چې موږ د امریکایانو په شی ونیسو چې مزه یې له دې وطنه بل د ملل متحد په ارتباط ګورې نږدې یو مېست موږ له ملل متحد سره ناشته وکړله موږ ته د دغه وضعیت ښکارندوی کوو دغه وضعیت تصویر ورته وړاندې کوو هغه ولکه کدا خبره لا اخلي د افغانانو او د عملی کار خبره خو بيخي لري ده یعنی دومره به تفاوتیم د متحد له افغانستان سره روانه کړي ده کیه چې حد نشته چې بیا لږ بحث جدي ورسره کوي چې امریکایان موږ نه له داخلې څخه دی پروسپکټي متاز اول خو بیا د ملل متحد شتون په دنیا کې تر سوال لاندې راځي او یا له افغانانو سره افغانان تیر باسي په دغه خبرو کې چې زموږ په واسطه نه ده حال دا چې ټول قدرتونه له دوی سره دي نو هیله مول نړیوال ټولنې له ملل متحد څخه دا ده چې
د خپل مشتد انسانانو پسترګي ګوري چې په دې وخت خو انسانانو پسترګنه راځي. خغلی خیبر مننه اغلی اورزلا لته سو غواړم ورسته پښتنه دا وکم چې د افغانستان د امریکا او د ناتو د ځواکونو د وټلو نیټم دغه دره پنګدې کېدو دا ویل کیږي چې ان مخکې بلغنه دا بشپړ شي د افغانستان راتلونکې څنګه ارزوي د هیل لپاره تشته لاند کپ یو نیم دقه کې وایدا
افغانستان داسې یو ملک دی چې د ناتو او د بهرنیو ځواکونو د راتګ نه مخکې هم موجود و د دې د تللو نه بعد هم به د مملکت دغه سیستم دغه نظام به موجود وي ستونزې به خامخا راځي لیکن زما پوره اطمینان دی چې د افغان ولس د افغانستان امنیتي چارواکي چې د افغانستان امنیتي هغه عسکر چې نن د افغانستان تر بیرغ لاندې خپل د خاورې نه دفاع کوي دی به په پیاوړي ډول باندې خپل د خاورې نه دفاع وکړي اساسی ستونزه د دیو د وټلونه په نظامی وټلونه نوینم ستونزه یا اندېښنې چې دی هغه د دنیا د نړۍ تعهد دی په اقتصادي او پرمختیایي برخه کې د افغانستان سره پاتې کېدل دی چې په دغه برخه کې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې په مختلفو پلیټفورمونو د مختلفو پلیټفورمونو د تاریخ نه دغه پیغام د دنیا لپاره ولېګو چې دغه ستونزې په افغانستان کې په دې سلويختو کلونو کې پیدا شوې دي د دې د حل لپاره موږ ستاسو پر مختیایي کومکونه او مرستو ته تدیر وګد محل ضرورت لرو نو هیله من دیو چې دغه کومکونه او دغه مرستې د افغانستان سره ادامه پیدا کړي د دیو نظامی حضور لپاره اوس د سډیر حیاتی ضرورت
بنې
خپل قدرتونه پیاوړي دي او کولی خپل د خاور نه دفاع وکړي.
مننه کوم د افغانستان د څارنې ورزونې د ادارې مشر او افغان شنونکو فعال ډاکټر ورزلا اشرف نعمت له تاسو چې پروګرام کې مو برخه واخیسته ورسته پښتنه خغلی خیبر کوم خغلی خیبر یو نیم دقه وخت لرو کلند راته وې د افغانستان راتلونکي څه کیږي په داسې وخت کې چې بهرنی ځواکونه په وټلو دي لاند کوي مننه
د دنیا خپل لوبې رواني ساتي په دې ځمکه زموږ هيله خپل قام په خداده چې ګوره و مولي د لپڅلوش کولنو چې کوم محشر او هغه په موږ راوسته ښه خبره ده چې زموږ خلک چې هر ځای دی هم دا وسم دغه جګړې په خلاف چې هر ځای دی دوی باید راووزي دوی په کورونو کې ګوره د بدلون خبرې نه کیږي چې سم سړک ته راو نه وځي او تظاهر و نه کی ځان ښکارانه کې زداده غواړم اما از مش خلک دا وخت مطلق په کومجونو نه نوتی په کوټونو نه نوتی په مساجدونو نه نوتی دي ترغه چې خلک اواز پورته نکي او سړک تر ونوځي بل ځغ داګیز نکي واټ تر ونوځي ترغه په دنیا از مش خبره نه اوري او ترغه یو قامي ولسی دواکو قدرت رامنځته نشي دنیا از مش خبره په هیڅ صورت نه اوري نو ښه خبره دا ده
واقعي خبره دا چې د خلکو زور د خدای زور دی راځي چې خپل سره متحد او خپل آوازونه سره یو ځای کړي.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر او بنسټګر ښاغلی اقبال خیبر. بحث مو سره واورید. ډیر مننه کوم اوریدونکو له تاسو نه هم
مننه چې ازادي راډیو واورید.
ساعت یک بعد از